سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شوي له زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کتلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکي د ملي بسونو بیا فعالېدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جي اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې: امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د دیموکراسۍ پر لور انتقال زیانمنولی شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهم نیمای کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی. او امریکا په سودان کې وروستی پوځي کودتا غندلی. بشپړ خبرونه: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د درویو کمیټو په جوړولو هم سلا شوې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دومه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځ ته راځي او همکاري ته دوام ورکوي. او دریمه کمیټه به خاص اقتصادي مسایلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو او همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي، څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګی ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګی ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کار وانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نه شي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پیښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یو بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه ښځو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې ترجمې مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوی وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپله دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شله وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې وکړې خو سکاتلند په 60 منډو آوټ شو. تر بیګنې لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلی دي د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند پاکستان سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي هیواد د سودان د پوځ کړنې په کلکه غندي. د سودان پوځ د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله همدوک او نور ملکي چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله همدوک او نورو چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دموکراتیکو هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروع ډول خوشي او بې
یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروسي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وېبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځي د راپورونو برخه ته یو شمیر مېرمنو نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي دیبرا لاینز سره د لیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمي د دې ښځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمېر خلک په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وي او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو چوپتیا د پښتنې وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن دیبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبان وایي دغه اعتراض دوام مخه ونیوله. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې وحیده امیری ده په دې اړه وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان یې هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه ښودل. د دغه اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبا روفي بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نومونو د لرې کولو لپاره څو شرطونه ایښي چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقونو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضیه غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وسي چې په سوله ییز ډول او له تاوتریخوالي لرې ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سې شنبې په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل ښځې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپلې شخصي عقدې ښیي. البته تکل صاحب دا شپږم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ښځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هر ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه ده پکې راکړل شوې. البته افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي،
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او ښوونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرېډه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځ ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمه هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار خبرګه د دوی په نشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیانو نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وینه، د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستې هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته په کتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکلو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د دوه لاکیو او کول چې دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوي ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې دننه عامو خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاټلند ته لویا ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د د شارجا د کرکټ له لوغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلتا په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو غاڼو او سیدونکو دغه بریا ونمانځله. وی ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ او سیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیر دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګ هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږه بېګا د دینه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوښي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس وو. هر نگان اقتصادی مشکل درلود خلکو اوس هم لري او تیر شپه سه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله. نو په دې کټګوري سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنۍ د خوخی ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي پاړه نه هیلي کړې دي. خو د وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لري کړی وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابلې لوبډلې سکاټلند ته د 130 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غږولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی وژړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غږولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبې وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکوونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په استازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غم ځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک نشي یرغمل کولای. خاغلی غنی دغه شان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د خاغلی غنی مرستیال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی: د افغان لوبډلې بریا ستایو او په راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلي. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلي: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو. دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا یرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتون کې د چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اوریدو پر وخت په جړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړي چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډل به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالېدو یو علت د طالبانو له راتګ وروسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 800 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زره نه پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلک آزاد شوي له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړې وبریدونو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر عبدالله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکوونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږې میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیری هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګوب لواړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ شول، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له پولو بهر
درازمدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکو اندرو ماینس هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هېواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو پو باری آرز بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابلې ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد و محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوته نیول دا هم دغه مقابلې یا دغه دریزونو چې یو د بل په وړاندې لري یو برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خو وایي دوی بندیان نه دي خوشي کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیې یو اړخ کېدلی شي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان وو، هغه کېدلی شي په دې اوسنیو جنایاتو کې د لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت چې ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه د هغه عناصر خوشي کړي دي دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د خپرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي وه چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمی وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
صحیح ده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بېګناه، باګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د تونلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره له ملي بسونو استفاده کوله چې واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ راتګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازګر سم کور خو تر روان شو، دا وړکای موټر سي، دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي. دا خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ورنه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کاشي موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کېږي. موږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه ډېر سهولت او خلقو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملباسونه نه کمه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیږي اخلي، او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وه، دا بسونه د ښار د بیلابیلو مسیرونو په واټونو چلیدل. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د هغه بسونو د بیا فعالېدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د ښار په 14 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارگزی ازادي راډیو ته ویل
مسله بسا شهری هم پوش فلا صحبت جریان داره
د شهری بسونو د بیا ځلی فعالیت پاړه بحثونه روان دي د کابل شاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غنی ګونی د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی د ټرافیکو عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالی وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاړه څونه ویل او په دې هم ونتوانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي خو د کابل خار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښو ښځو د اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمیر ښځو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او د دغه هیواد خلک یې کړی او مرستې نه ورسره کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی هغه ویلي چې باید له لوګي سره مخ افغانانو سره مرستې وشي کنه د دغه هیواد وضعیت به لا پسې خراب شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبي ورسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کمواله راغله
زموږ راغله ازادي رادیو اوري شپه ورسته قدر من اوریدونکو د مخکخه خزو پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوې چې په دغه سیالي کې د کابل خاروالۍ صوفي کلب سره میاشت ملي بانک د ابن خلدون په هنتون افغان ملي او جهان سپورت لوبډلو ګډون کړی دی نن په لومړنی لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډلې سره مخ شي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو لمخې یادې سیالي هر کال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په مخه ترسره کیږي د کابل الف فوټبال سیالي په دوام تیر ورځ ناوخته د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي ترسره کړ چې په پای کې ځوانانو ټیم وشو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي دغه سیالي چې د مرکز نه 14 ټیمونو پکې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یادې سیالي روانونه پیل شوې او مخې د لوبغاړو د ظرفیت لوړول خودل شوې دي او په بهرنیو خبرونو کې نن د کرکټ نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې پاکستان له نیوزیلند او سویلي افریقا له ویسټ انډیز سره مخ کیږي په دې سیالیو کې تیر ورځ افغانستان سکاټلند ته او له هغې وړاندې پاکستان به هندستان ته ماتې ورکړې وه دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې دي
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحبای پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لور هم دنجونو شونځي پرانیستي دي خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستی.
مننه، خیر اوسه، ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یوه خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم د ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په کندهار کې چې ورته وګورو، دا زموږ په سیمه کې نجونې بېخي هېڅ هیله نه لري چې، یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته مو اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نستلی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینیرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورو ناست دي. دا خو یو اړخ دی، تی بی وای هغه هم پر کور ناست دي. دویم اړخ دا دی چې پراتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولای. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته اوس ځي نه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو به د الکان راپرم اجازه نه. دا خپل څورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څخه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډېر اندېښنه خبرم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویل دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونی باید شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیسي، هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښېنئ. نو زه خپله اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه د اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کوم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاص.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنی لري پښتنه جانې؟
ملالی جانې، که تاسې فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې د کم مکتبونو وو، هغه به زیاتتر دا د وو چې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، دا د بیرې د وو چې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته، چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو او د دې د لارې باغه تر هورته ضرورت او هغه به وره واځي کیش بیا دغه ورسته انجن زی او دویم خبر ده د تر ه فقط انجن ته ولې ضرورت لري والکان ته ول نه لري چې هغه د وم سن سبات د ولسم پر چې کمال کان روان هغه ول ودا تر هیته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورتو غره په دا یو سیاسي بڼه ور کول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده دی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د انجنونو د حقوق سره اساسيات او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یو سي مشتاس ته بیر ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژنې افقته انجن د دې د وجود دی وخت ځای کې چون که دی طرحه لري په داشل کال کې انجنونو طرحه ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نشو دا وسو چې موږ وته ته ضرورت پیښو
پښتانه جانې د دوه جنونو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د ایلی ته شروع کوم چې ایلی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي پاتې سو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نسي تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی زیاتې پوښتنه نسي کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نسته ورته چې که مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پیښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور د داسې سره مخامخ د هغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پردا وکړه داسې روان داسې مزه داسې نه چې زه د شان خلاف یم دا زموږ انانات ټوله نه غوسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله د فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر باندې او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چې موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخوندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کوو په زیاته په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلاً انجونې دی یو د دې چې مثلا پر کور باندې ناشې دي دویم مکتب ته لاسرسي نه لري دریم د دې چې خپل حالم چاته نس شریک کولای میډیا ته لاسرسي نه لري ټوئیټر ته لاسرسي نه لري نو هغه انجنیر به هی پات دي هغه سره یو چپشتنه نه دا کړي نه څوک پاغو خبر دي هغه مور چې کوم خبر سر کو په زیاته مور سره اندیشمن دي نه چاته نو مور شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یې لونی ایکسپوز کی نو دا دا وایي چې دی یو د دغه سره مخامخ د رواني تکلیف دویم داری چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بندې زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستي دي د نجونو د پاره او په نور ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر هغه لري چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بعد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بهخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بعد نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتب سره اساسيات سته او دوی چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دی خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډېر جنگیدلی یو چې خارجان د مکتبونه راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته وای چې مثلا د طالبان کې د دوه سیاسي خوای چې دا هغه ورته وای چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي نو دی په ما باندې کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبرې اس موږ په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سه هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا موږ مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارج چاند خو سفر سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خراب وي دا زموږ شیزي خراب وي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې مژ د کلی انجن ولاړ سي اوس خو هغه سي دوی وایي جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوندو ته ولاړ سي خپل کارونه دي وکړي
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي
ملالی جانې تاسو د تاسو ټول مر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ته ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو د وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانتو ضرورت دی نو باید ښځه مکتب ته ولاړ شي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي په لس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جو مړ دي ولې هغه کښنۍ چې پوی داسي شپږ میاشتې پرې هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرلې کندهار کې دوه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي نو په دا دوه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولر نو پراتلین کې به موږ نور څه شانت ضرورت نه نه زه فقط ته د یوې مور خبره کوم شه موږ داسې یو ټولنه چې موږ بهې د خپل لونی خوندې چیرې داسې سړی استاد سنور پرېږدو نو سبا که څوک قران شریف ورته وایم باید شزی که دغه ورته وای که پښتو ورته وایم باید شزی که دغه مور چې د کښنې غټي درېږي پر رسی دا هم باید پښتنو کې خو باید شیدې درس ورته وای نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو انجلۍ مکتب ته ځي ځان سبا استاد جوړي ځان سبا نرس جوړي ځان سبا قابله جوړي ځان سبا ډاکټر جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چي هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړي چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شو ځرخ ووري او شونځي پرانیزي د جنونو لپاره په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه کې څه معلومات راکړي
ان د ملال فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای اف تعالی دا شهزاد اکبر دا چې د افغانستان څخه دی او ملال فرند چې ملال فرند د لاري ملال یوسف زید پلاری دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شی ته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي دغه سره کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دی شاریم کړی دی زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دی هغه هم وړی دی او زموږ پر سر یې ګټي کړی دی زموږ پر سر یې معاملې کړی دی نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله م کوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کی دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار وای دراسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید د اجازه ورکول سي چې دا یو د شری سبا موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ دا افغانستان شنه غواړو که موږ دا افغانستان په خلاف ولاړ یو آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي موږ ته زنګ وهئ زموږ د تلیفون شمیرې دی 00420221205401 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221120401 اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
وعلیکم السلام ورحمت الله صفیق احمد زیم او د جلال آباد نه پښتون هم زمونږ دا چې په صحیح صاحب چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمونږ یعنی څوک انجونې نه ځي مکتب ته. اول زما خپله کوم چې فامیل نه تلی د مخکې نه په حجاب کې تللی، اوس هم باید په حجاب کې لا مخکې مطلب په حجاب کې نه مخکې په حجاب کې اوس موږ د طالبانو دا خپله هم غوښتنه وکړه، میرمن دا غوښتنه کوو چې ولې موږ خو مخکې هم په حجاب کې تللي، یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپله اجازه نه ورته چې غیر منظم لاړ شي. زما د کور یو شاګرد دی هغه په منظم دي، یعنی په حجاب کې دي، یو هغه اسلامي مطلب په طریقو روان دی، نو ولې زموږ دا مخنیوی ولې وشي؟ بل
ازادي راډیو
افغانستان پر ساتھ جس ڈاکٹران مجھے خدمات وړاندی کی مطلب خاطر چیر دی ترجے لا اورس لا مطلب نہ شروع نکی نو دلتا دا شد تن جلتن دا شرط را کی دی دار شہر لتی ری جی بل خبر لا چی شاو کنا پلا دی اس دا دی رشی دی مثال دا دی خطر شاو بند دا مطلب نہ وای دا شاو کی دی
محروم بالکل اندیشمن دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو نو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونه زموږ لپاره کولای شي.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څنګه ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې شته چې مثال هغه دولسم ټولګۍ تاریخ دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته سچینامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دېیو، خو دغه کم کمپینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو، دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوند اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موچت کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځي پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره نه شریکولی چې مثال زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې له کندهار غوندې دلته خو بیخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغوني انا لوی سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیر سره مدیر صاحب سره هم پېژنم، نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نه شته، ټول ښځینه استادان دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې اړخ ته وګورئ چې څوک وایي چې د نارینه تر څنګ ښځینه ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږي. دا ښوونځی ولې بند دی؟ دا ولې نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی څه هېچا غږ پورته کړی نه دی. دا ټولنه داسې وي، دا سره څه یې په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندي چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس زموږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، دا غلار کې چا غږ پورته کړی، که خوندې، که ورونې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساس وي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دې تر څنګ باید ودرېږي، دغه فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مو هم ترلاسه کړل. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب، ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عناناتو لپاره مې جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې، شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې، یو کال وروسته خلاصوي. مکتب داسې شی دی کې دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژني دوی نه، والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبب په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سه ونیسي، تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان سه یو شی دغه مبارزه چې دا کړی ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي، خو مبارزه ده کوو به، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه وطن دی. دویم چې کوم تاسو چې زنګ ویلو، هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش چې دی، دا خبره رښتیا ده، په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسېږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نه سي تلی، دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی، دا تر ټولو مهم دی. دولت تر اوسه پورې ماش بیخي ورسولی نه دی، تر استادانو پورې، تر کارمندانو پورې، نو دا ډېر مهم اړخ دی. او دویم، که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي، او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي. نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې، د پاسپورټ سه ونیسي، تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نه سي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل، او دا خپرونه مو لمر سره پر مخ یوړه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پاتره سي. د لیدي تربیا مو پر خدای سپارم.
Thank you.